مصطفی صدیقی مننه او ګران اوریدونکو سلامونه دا سادی رادیو روانه خبرونه یو ساعت دا او په دې ترس کې مو په پاکستان کې له جګړو او په افغانستان کې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې له امنیتي حالو زلو خبرو د مطالبو تر دقیقې تر پیشندنې مخکې بل جان خالی کوزی څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
افغانستان کې ډیر پولندۍ ځواکونو د لومړي ځل لپاره ستر پوځي تهاجمي عملیات کړي. د سلواکیا پارلمان افغانستان ته د نورو عسکرو استول تصویب کړل او د ایران تر ټولو واکمنه مرجع شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي او د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د راپورته شوې شخړې په اړه به بحث وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د پولند یو ورسپانې ویبورتا پرون په یو راپور کې لیکلی و چې په افغانستان کې ډېر پولندۍ ځواکونو د لومړي ځل لپاره ستر پوځي تهاجمي عملیات کړي او 29 تنه طالب وسله والی نیولې دي. د شاهین د بڼکې په نامه د عملیات چې شاوخوا 800 پولندۍ عسکرو د افغانستان د ملي پوځ په ملتیا پکې برخه درلوده یوه اونۍ دوام وکړ. پولندۍ ورسپانې لیکي په عملیاتو کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د طالبانو سنگرونه ویجاړ شوي او د غراز وسلې او چاودیدونکي مواد هم پکې نیول شوي دي. راپور کې ویل شوی په عملیاتو کې درې تنه پولندي عسکر ټپیان دي او د یو ماین د چاودنې له وجې څلور پوځي وسیلې زیانمن شوي دي. پولند په دې وروستیو کې نور 400 سرتیري افغانستان ته واستول او دا مهال د دوی شاوخوا 2000 عسکر د ایساخ په چوکاټ کې خدمت کوي. پولند وایي د بودجې له کمښت سره سره په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. پولند په چاد، لبنان او د ګولان په لوړو کې خپل ماموریتونه ختم کړي دي. د افغانستان په جنوب کې پرون سهار دوه امریکایي عسکر د سړک د غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي. امریکایي پوځیانو په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې او دا هم نه دی ویل شوي چې امریکایي عسکر په کوم ځای کې وژل شوي. په دې وروستیو کې د سړک د غاړې بمی چاودنو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تلفات زیات کړي دي. د سلواکیا پارلمان پرون افغانستان ته د نورو 14 عسکرو استول تصویب کړل او دا شمېر عسکر به د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف په ځواک کې خدمت کوي. د سلواکیا د پارلمان 150 وکیلانو په قاطی اکثریت سره افغانستان ته د نوو عسکرو استول تصویب کړل. په دې ډله کې 11 پوځیان او 15 پوځي تیبي کسان شامل دي. د سلواکیا د پوځ یو ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا نوي عسکر به د کندهار د هوایي ډګر ساتنه کوي خو تیبي ډله به یې د اګست د میاشتې د انتخاباتو په جریان کې د اوروزګان ولایت کې د خلکو په خدمت کې وي. سلواکیا په 1990 کال کې د کمونیزم له منګولو څخه ځان خلاص کړ او په 2004 کال کې د ناتو غړیتوب حاصل کړ. د امریکا پوځ وایي د افغانستان په لویدیځ د فراه ولایت د مې د میاشتې په هوایي بمباریو کې 26 تنه ملکیان وژلي. خدای منلې چې د وژل شوو کسانو شمیر ممکن تر دې هم لوړ وي. د امریکا مرکزی قماندې د اوږدې مودې تحقیقات او څېړنو وروسته پرون د بالابلوک ولسوالۍ د هوایي بمبارۍ په اړه راپور خپور کړ. د افغانستان حکومت ویلي د مئی د 4مې نیټې په بمبارۍ کې 140 کسان وژل شوي دي. د امریکا د مرکزي قماندې چارواکي وایي دوی خپل معلومات له مختلفو منابعو او قبرونو څخه راټول کړي خو دا به ګرانه وي چې د مړو اصلي او دقیق شمیر دې معلوم شي. په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په سر د افغانستان د حکومت او واشنګټن ترمنځ تاوتریخوالی هم راپورته شوی او د کندهار پوهنتون یو محصل په چاقو وهل شوی او وژل شوی دی. پرون غرمه مهال د طب پوهنځي د دریم کال محصل لیلی ته څیرمه دریو تنو په چاقو وهه او وی واژه. په سیمه کې د پولیسو افسر عبدالرحمن وایي چې مشتاق احمد دریو تنو په چاقو وهلی او وژلی دی او د بل ملګری ورک دی. د پولیسو د افسر په وینا دا کار د مخالفو یاغیانو ده چې غواړي محصلین له درسونو وګرځوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د کاناډا پارلمان آغا خان ته چې په شهزاده کریم الحسینی هم یادیږي او د نړۍ د شاوخوا 15 میلیونو اسماعیلیه شیعګانو مشر د افتخاري تعبیت ورکړ. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وویل دا کار په نړۍ کې د پراختیا، شراکت او زغم په کار کې د آغا خان د مشرتابه ستاینه او قدردانی ده. هارپر وایي آغا خان په افغانستان کې هم ستر پراختیایي کارونه کړي دي. آغا خان په نړۍ کې د شیعګانو د اسماعیلیه ډلې د ژوند په ښه کولو کې زیاتې هلې ځلې کړي او په خاص ډول په تاجکستان کې د برېښنا د تولید او په غرنیو سیمو کې چې اسماعیلیان پکې ژوند کوي د برېښنا د سترو پروژو کارونه ترسره کړي دي. د ایران تر ټولو واکمنه مرجع شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي او د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د راپورته شوې شخړې په اړه به بحث وکړي. شورای نگهبان بعد د دریو تنو بایلونکو کاندیدانو میر حسین موسوی، مهدی کروبی او محسن رضا شکایتونه واوري. کاندیدان وایي د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوي. شورای نگهبان وایي دوی به د رایو هغه صندوقونه له سره وشمېري چې لانجمن بلل کیږي. پرون د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د جمعې په لمانځه کې د وینا په مهال وویل انتخابات په ډېر عادلانه ډول محمود احمدی نژاد ګټلي دي. خامنئي دغه راز د موسوي په ملاتړو غږ وکړ چې خپل اعتراضات دې بند کړي او د مظاهره کوونکو مشرانو ته یې خبرداری ورکړ چې د هر ډول وینې تویېدو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. د ایران دولتي خبري رسنیو له انتخاباتو څخه په راپورته شوو شخړو کې د اتو یا اوو کسانو د مړینې خبر ورکړې. دا نه ده څرګنده چې د موسوي ملاتړي بدن مظاهره وکړي او که نه. د ایران د ستر مذهبي مشر له وینا وروسته د سپینې ماڼۍ ویاند وویل جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا زور زیاتی غندلی او د ده په فکر ایرانیان باید د اعتراض له حق څخه محروم نشي. په عین حال کې انګلستان وایي په لندن کې د ایران سفیر احضار کړی چې د آیت الله خامنئي د وینا په اړه ورته شکایت وکړي. خامنئي پرون په وینا کې وویل انګلستان د ایران تر ټولو خاین دښمن دی. د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د امریکا مشري ثابته کړه او په دې توګه یې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره فرصت برابر کړ. مبارک د امریکا له وال سټریټ جورنال ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي عربي نړۍ چمتو ده چې د جمهور رئیس اوباما د سولې په خبرو کې د ده د مشرتابه ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسنی مبارک د څرګندونو هرکلی کړی او وایي د جمهور رئیس اوباما اداره د هر اړخیزې سولې د رامنځته کولو په کار کې له مصر او نورو عربي هیوادونو سره کار کولو ته په بشپړ ډول ژمنه ده. او د مرکزي اروپا مشرانو له نړیوال اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره په زیاتې سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. دوی دغه راز د ګاز په ګډون د انرژۍ د سم ویش غوښتنه هم وکړه. پرون د مرکزي اروپا د مشرانو غونډه د سربیا په شمالي ښار نوی سات کې وشوه. د غونډې برخوالو له اروپایي اتحادیې څخه وغوښتل چې د بالکان د هیوادونو د جذبولو کار دې چټک کړي. د پولنډ او اوکراین د جمهور رئیسانو په شمول زیات شمېر مشرانو د انرژۍ په سم ویش ټینګار کاوه او د اوکراین جمهور رئیس وویل چې هیواد به د ګاز د مناسب ویش په برخه کې په خپل ټول وس زیار وباسي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. روانه خبرونه کې به واوري چې پاکستاني الوتکو پر قبایلي سیمو بمباري کړې او په اسلام آباد کې د لومړي درجه امنیتي تدابیر نیول شوې دي. قرغزستان له امریکا سره موافقه کړې چې د دوی د خاورې افغانستان ته غیر نظامي وسایل انتقالولی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي
په ټولو ولسوالیو ښارو ولایاتو کې به یو عمومي امنیتي پلان پلی شي.
د حنیف اتمر څرګندونې په خپرونه کې اورېدلی شي او دا به هم واوري چې په زابل کې حکومتي چارواکو له سیمه ییزو مشرانو سره غونډه کړې ده. د زابل والی وویل ازادي او اورېدونکو پروګرام کې خپل پیغامونه اورېدلی شي او یو شمېر نور مطالب تر نهو بجو لرو. پاکستانی جنگی الوتکو پر قبایلی سیمو بمباری کړی ده او لسه مودې راهیسې پر جنوبي وزیرستان د برید تیاری نیولی دی. فرانس پریس اژانس پر دې موضوع راپورټ لري چې جان خالی کوزه یې وړاندې کوي.
د پنجشنبې په ورځ په قبایلي سیمه کې د وسلوالو په سنګرونو باندې د امریکا د مشکوکو بې پیلوټو الوتکو په بمباریو کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته پورته شو. د جمعې په ورځ د پاکستان جنگي جټ الوتکو هم په سیمه بمباری وکړي. په راپورونو کې ویل شوي چې دریو بې پیلوټه الوتکو د پنجشنبې په ورځ په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د اسلامي بنسټپالو د روزنې په یو مرکز باندې توغندي وویشتل. دا سیمه د بیت الله مسعود د فعالیت ساحه ده. امریکایي چارواکي دغه راز وایي په دې ځای کې هغه شمېر القاعده وسلوال هم پټ دي چې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو په مهال له افغانستان څخه پاکستان ته اوښتي ول. د جنوبي وزیرستان یو چارواکي په پیښور کې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې طالبانو شاوخوا 14 کسان چې یو شمېر یې سخت سوځېدلي هم ول خاورو ته سپارلي. د جنوبي وزیرستان په مرکزي ښار واڼه کې یو چارواکي هم د 14 تنو وسلوالو مړینې تایید کړې او وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. امریکایي چارواکو د بې پیلوټو الوتکو بمباري نه تایید او نه هم رد کړې ده. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره یا CIA یوازینی استخباراتي اداره ده چې په افغانستان کې بې پیلوټه الوتکې په واک کې دي. فرانس پریس زیاتوي داسې بریښي چې د بیت الله مسعود د وژلو او له منځه وړلو لپاره بشپړ پوځي عملیات په سیمه کې پلان شوي دي. په واڼه کې یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی وایي د جمعې په ورځ هم په سیمه کې سخته بمباري وشوه. د سیمې یو امنیتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي، په بمباریو کې د وسلوالو دوی قلاوې، درې مدرسې او د بیت الله مسعود د وسلوالو یو مشکوک کیمپ په نښه شوي ول.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد او پېښور او یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د احتمالي بریدونو او چاودنو د مخنیوي لپاره لومړي درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ویل کېږي چې دا ویره شته چې په جنوبي وزیرستان باندې د پاکستان د پوځ د بریدونو له پراخېدو سره په لویو ښارونو کې د غچ اخیستنې په منظور مشکوک ترورستان حمله وکړي. له پاکستان زموږ خبریال د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول اسلام آباد او پېښور کې لومړی درجه امنیت نیول شوی دی. د اسلام آباد د امنیت قمندان سید کلیم امام وایي دوی د طالبانو د ګواښونو سره مخ دي. موږ د ګواښ سره مخ یو. موږ د ډیرو ممکنه بریدونو وارد مخه نیولې ده. د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ نوي په سلو کې د دا ډول حملو مخه نیول شوی ده. موږ تر اوسه شلو نه زیات ځانمرګي حمله کوونکي نیولې چې ټول د بیت الله مسعود سره تړاو لري. د سرحد ایالت د امنیت قمندان ملک نوید هم وایي چې د مشکوکو خلکو د نیولو په موخه د پېښور ښار په اکثرو برخو کې د پولیسو د پلټنې لړۍ روانه ده. تر اوسه موږ ګڼ شمېر کسان نیولې دي. موږ ته د ترهګرو پېښور ته د ننوتلو په اړه استخباراتي معلومات وخت په وخت لاسته راځي. ولسي خلک هم د ترهګرو پر ضد موږ ته معلومات راکوي. موږ د ښار چاپېر امنیتي کمربندونه جوړ کړي او د ښار دننه مو د پولیسو ګزمې زیاتې کړي دي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد، پېښور او یو شمېر نورو ښارونو کې د لومړي درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. وروسته به په خپرونه کې واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په کوټه کې د افغان کډوالو د ثبت د کارتونو د سمولو او اصلاح پروګرام د تخنیکي ستونزو له امله ځنډولی دی، خو وایي افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر له بلوچستانه دوام لري او له صوبې سرحده ځنډنی شوی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قرغزستان له امریکا سره موافقه کړې ده چې د دوی له خاوري افغانستان ته غیر پوځي وسایل انتقالولی شي. اسمت سروان رپورت لري.
قرغزستان له امریکا سره یو موافقه وکړه چې پر اساس به امریکا کولی شي د قرغزستان د خاوري لاري په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته غیر نظامی وسایل انتقال کړي. د فرانس پریس خبری آژانس تر راپور له مخې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر قادر بیگ صابر اوف په یو مرکه کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د قرغزستان د خاوري لالاري په افغانستان کې د ناتو او امریکا ځواکونو ته د غیر نظامی وسایلو د ترانزیت په باب موافقه وکړه. صابر اوف وویل چې په دې موافقه کې د مناس هوایی اډې د بیا پرانستلو موضوع نه ده شامله. قرغزستان پریکړه کړې چې له مناس هوایي اډې څخه امریکایي ځواکونه وباسي. امریکا او افغانستان له قرغزستانه غوښتي وو چې په خپل دې فیصله له سره غور وکړي. قرغزستان وروسته له دې دا پریکړه وکړه چې روسیې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالر ژمنه ورکړه. څارونکي وایي چې قرغزستان د روسیې په اشاره وپدېل چې په مناس کې د امریکایي ځواکونو له پاتې کېدو سره مخالفت وکړي. قرغزستان له افغانستان سره پوله نه لري، نو په څه ډول به دغه هیواد له خاورې څخه افغانستان ته مواد انتقالي شي؟ دې موضوع ته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر اشاره نه ده کړې. تر دې مخکې روسیې او په منځنۍ آسیا کې د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان موافقه کړې وه چې له خاورې څخه ناتو او امریکایي پوځیان افغانستان ته مواد انتقالولی شي.
په زابل کې پرون قومي مشرانو، سپین ژیرو او دینی عالمانو له دولتي چارواکو سره غونډه کړې وه. په دې اړه زموږ خبریال د زابل د والي اشرف ناصري سره مرکه کړې ده.
شادی را مسئلہ بھی او دیگوی پا امنیت کی مصر امرست ہوئی کی او بلا مهم مسئلہ دعوت تی اغا شعبی پروژی چپ مختلف اولا سوالی کی دی دولران دخوا یا دی حکمت لخوا مل مشوی دی دیگوی دی پر سنگ لارا حوالا کی کی اغا تو سیئی او دوش دول باندی تجبیق شی او بلا مهم مسئلہ دی امنیت دی پر اختیاد پرست ثابت دا چی واجی امنیت تو پولیسو تو اردو تو امنیت کی میری سر نہیں سر آتا ہے انہیں سنا کہ تو امنیت کی بند ہوا کہ نپال ہوا کہ مطمئن امنیت رہنے سے کہ رہی تھی والی سردا کو اگر تک غصہ میری سر دی مکڑی دی دی کم اجمنی وہ کم وعدے در کری دی دی تو بطول مہم غیت خلق دی پارا امنیت دی دی امنیت دی 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 پارا دی مصر اخبر نظریات شریک رل اور دی دی خوانا دی دی قومی شورا پیش نیال کرنے سے دا قومی شورا سب ولایت کی موجود ہوئی اور اگر دی دی دولت سر په ګډه باندې د ټولو ستونزو دپاره د حل لاره پیدا کړي او دا موږ سره ومنله چې دا ډېر ښه نظر ده قومي سپینګیري او هغه خلکو کې نفوذ لرونکي سپینګیري او مشران د قومونو همیشه باید دولت ته د مشورې ورکړي او په ټولو کارونو کې د دولت سره دا فاصله چې موجوده ده دا د دې شوراګانو په جوړولو سره د ولسوالۍ په سطح او د مرکز په سطح سره لنګه کړو بل والد صاحب بنسٹیز اسکول رشتہ سے موٹ اشارہ وکڑا دا دا شوانزوی و تغلی شی پر اکثر اسی مک شوانزوی تغلی سوی دیم قومی مشارانو دا شوانزوی دا پرانستل لپارا تا چیز سجمانی دار کری مونگا دی قومی مشارانو پر مرست بانی دوبارہ بیتا وکا ولی سوشی دا شاجوی پر لسوالی کی دی بابا و تک دوالا خوانزی لیسا ابتدائی و دی انجنو خوانزی بیتا پرانیزو او استازان و سال حمدللہ تر تیر دری ورز مرا پدیر خوا پدیر شوق و زوق بانی بیتا خوانزی تا جی پر نور و لسوالی کم پر چنکی کز مو مکتبون مکتب فعال دا و نور و کشش کمشی که نور مکتبون دروازی هم دی شاگردان پر مخبرانی زو و دوی دی مو سر دا کلا که جدی و عدا وطن چی نشال دوی بلی خوانزی پر پرانستلو که دی مو سر کمکی دیار غوانم دا خلق و غستانه دا زابل دا و سیدون کشی دا هر وقتی لدی سستا کشی دیز ورو روان دا
تفاهم سوی دا موږ ته داسې هغه چراغ سر غوندې ښودلی ده چې یو له ناوې نه تر شملزو او بل تر شینکۍ نه تر دروازګۍ او بل له شاجوی نه تر دایچوپانه پورې دا سړکونه به انشاءالله څه کل کار دی په ډېره لنډه موده کې شروع کېږي او په انشاءالله اوس په لنډو ورځو کې یا دوه یا درې ورځو کې موږ د میزان سړک د پخولو کار هم شروع کړو او دې په څنګ کې په لساو نورې لویې او وړې پروژې دي کلات مرکز او په شاجوی او په جلده کې شروع شوي دي او نورې پروژې هم په پایپ لاین کې دي انشاءالله موږ مطمئن یو چې دغه پلان چې موږ جوړ کړی ده که دا تطبیق شي په زابل کې به په عمومي لحاظ باندې د انکشاف په برخه کې یو لوی بدلون رامنځته شي.
د زابل والی اشرف ناصري.
ازادي راډیو مستقله راډیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
د دې سات د خبرونې په پیل کې مو د خبر درلو چې د کندهار پوهنتون یو محصل په چاقو وهل شوی او وژل شوی دی. پرون غرمه مهال د طب پوهنځي د دریم کال محصل مشتاق احمد لیلی ته څیرمه دریو تنو په چاقوانو ووهه او ویې واشه. د کندهار محصلین په دې اړه څه وایي؟ ازادي راډیو سره یې خبرې کړې دي.
روز مر یو تن محصل رو د کندهار پانتون د لیلی په سمتری کې د نامعلوم کسان لخوا وژل شو. نوموړی چې د غاړې په برخه کې په چاګوان اول سوی د ډیر په ظلم باندې شهید سوی ده او جسد یې اوس موږ ته لاسته راغی. په تعصب سره باید ووایم چې د لیلی پانتون یو څو محدود پولیس لري. هغه په شخصي جامو کې همدلته ناست ول. زموږ محصل لور یې شهید کړی ده. هغې چا راته اوس په دې اړه اقدام نه ده شوولی. زموږ یو بل محصل لور هم ورک ده. هغه نه پوهېږم چې دوی به ولی سره څه شوی ده.
لوی ستونزه امن داسې محصل ته متوجه ده. کله چې امن نه وي د ده ژوند په خطر کې دي. درس به څه ووایي، امتحان به څه ورکړي، څه به ورنه جوړ شي. نو زموږ لویه غوښتنه دا ده چې د پوهنتون چارچاپېر اکثر محدود کړي، امن ونیسي، دغه دروازې یې کېږدي چې د محصلینو ژوند په هغه کې شي. او د دې بې پروایۍ یو لویه نښه همدغه نن ورځ ده چې یو ځوان محصل چې هېڅ ګناه نه لرله او په دریم سیم کې وو، وروستۍ ازموینې وې، په داسې وخت کې وژل کېږي او په ډېر برحمانه توګه وژل کیږي. نو که دوی امنیت ونه سي دا بل محصول وژل کیږي، سبته بل محصول وژل کیږي. لوی غوښتنه دا ده چې زموږ امنیت په کلکه توګه ونیول شي.
د کندهار د یوشمیر محصلینو څرګندونې مو اوریدې.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات،
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څرګندوي چې د سمری په میاشت کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت تامینولو پلان جوړ کړی دی، چې افغان پولیس به د ملي وردو او نړیوالو ځواکونو په مرسته دغه پلان پر مخ بیایي. محمد حنیف اتمر په هرات کې د دې پلان په اړه د ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیب اتمر وایي د ولسمشۍ او ولایت شورا ټاکنو ته لوړاندې امنیتي پلان جوړ کړی د هیواد بیلابیلو سیمو کې به خلکو ته په ډاډمنه فضا کې د رایې د ورکړې سهولت برابر کړي.
پولیسو یو ځای د ملي اردو سره، ملي امنیت سره او د نړیوالو قوتو سره مشترک پلان جوړ کړی دی. همدا اوس پلان د تطبیق لاندې دی. په هیواد په ټولو ولسوالیو، ښارو، ولایاتو کې به یو عمومي امنیتي پلان پلی شي چې د هغې په اساس باندې به پولیس د هرې انتخاباتي حوزې امنیت به مستقیبا پولیس ونیسي او څلورو خواو ته به بیا ملي اردو او امنیت او اچار.
په افغانستان ځانګړي ډول د افغانستان غربي ولایتو کې ډېری د نظر خاوندان داسې تمه لري چې وړاندې له ټاکنو د وسله والو مخالفینو سره خبرې وشي. همدا پښتنه مې د کورنیو چارو وزیر څخه وکړه. داسې وویل،
موږ خو د قانون پر بنسټ ټولو سهیله کړې ده، دا تقاضا مو کړې، دعوت مو ورکړې چې هر څوک غواړي د افغانستان قانون ته درناوی وکړي، هر افغان که خوابده او که موافق، قانون ته، اساسي قانون ته درناوی وکړي، انتخاباتو کې ګډون وکړي، مطلق یې کول.
باید وایم چې د افغانستان جنوب په ځانګړي ډول د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه ځینې قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره په اړیکو چمتووالی ښودلی چې که دولت ترې وغواړي دوی به وسله والو ډلګیو سره ټاکنو کې د ګډون او سولې منځګړیتوب وکړي.
زما نوم عادي مولوی رمضان دی. زه د بالامرغاب د ولسوالۍ د نوابات د کلي اوسېدونکی یم. زموږ د دولت څخه بالخصوص له کرزي صاحب څخه چې دا نږدې انتخابات هم را روان دي، دوی دې پر د خلکو باندې ترحم وکړي، یو هیئت را واستوي. دا د منطقي شپږدي علماوي دي وغواړي چې مشکل د څه قراره دی، ولې داسې پېښه ده. په جنګ باندې که مشکل حلېدلی، خو دا یوه میاشت کېږي په مرغاب کې جنګ دی. زه دا سوال ستاسو څخه کوم چې د دولتي مقامات څخه وکړئ چې څومره پرمختګ شوی دی.
بالامرغاب یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د وسله والو مخالفینو د پراخه حضور خبره پکې کیږي.
د نورستان ولی جمال الدین بدر په ننګرهار کې خبریالانو ته وویل چې د نورستان په ځینو ولسوالیو کې خلکو د انتخاباتو لپاره د رایو کارتونه نه دي اخیستي. د انتخاباتو له کمیسیون نه وغوښتل چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې بهیر ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی چې تیره اونۍ جلال آباد ته تللی و وایي د افغانستان په نورو سیمو کې هم ځینو خلکو د رایو لپاره کارتونه نه دي اخیستي، خو دوی په دې برخه کې کار کوي. په دې اړه له سیمې نه زموږ خبریال رپورټ راکوي.
نورستان والی جمال الدین بدر وای د نورستان په ځینو سیمو کې غنو خلکو د انتخاباتو لپاره په نوملیکنه کې برخه نه ده اخیستي. د پدیاړه امنیتي ستونزې تایید کړي، خو وی ویل چې د انتخاباتو دفتر پدیاړه خپل مسولیت پوره سرته نه دی رسولې. د پنځشنبه پورس په جلال آباد کې د یوې خبري غونډې ته ویل،
هر قرې کې ما میرم، هر ولسوالۍ کې ما میرم، یو هر کس کې پښمان مې اولين شکایتش
دی وای، هر سیمې ته چې ورزم یا هر څوک چې ما ته راځي، علما، سپینګری او عام خلک، لومړنۍ شکایت هم دا وی چې دوی د انتخاباتو کارتونه د اخیستې او په دې اړه مناسب کار نه دی شوی. حتی منډول او برګي مټال ولسوالۍ خو ټولې له کارت اخیستنې نه بې برخې پاتې شوي او ښایي چې بې برخې پاتې شي. په ټاکنو کې د خلکو ګډون له حکومت سره د خلکو د مرستې لپاره ضروري دی. موږ غواړو چې د انتخاباتو دفتر ګرځند ټیمونه راولېږي او پاتې خلک ثبت کړي.
کسي چې سکوت راوي دی محروم نه بو کارت را دی داشه.
د ختیځو سیمو لپاره د انتخاباتو د دفتر مشر عبدالمالک سلیمانزی هم ومنل چې هلته نوملیکنه پوره نه ده شوې، خو په آینده کې د دغه ستونزې د حل ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له استازي کای آیډی نامو چې تیر ورځ جلال آباد ته راغلی و هم همدا پوښتنه وکړه. دوی په ځواب کې وویل، دی وای په دې اړه چې الته ځینې خلک نه دی راجستر شوی یا غواړي چې ځان راجستر کړي. ما د انتخاباتو د دفتر له مسولینو سره خبرې وکړې، خلک هم ما ته راغلي وو چې دوی نه دي ثبت شوي. خو تاسو ته معلومه ده چې د ثبت او راجستر پروسه لا هم روانه ده. د انتخاباتو کمیسیون پر دې مسله کار کوي چې پاتې خلک څنګه په امنناکه فضا کې ثبت او راجستر کړي. کای آی ډی ویل یوازې نورستان نه دی چې له ثبت او راجستر نه پکې خلک پاتې دي، بلکې نورې سیمې هم شته چې د ټولو لپاره د ثبت په پلان په ګډه کار کوي.
لاونه تر اوو او ورځی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمنبا ازادي رادیو.
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان دوی مسلې چیرلې دي. یو د خشونت موضوع ده چې څرنګه د مرجوب لمخونی بل شي، بل د ژوند او لژوند د خوند اخیستلو مسله. فریده هوت سیفی دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د کمیدو د ستونزو په باب یو مطلب کې لیکي. په افغانستان کې د ایتلافیز واکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو وژنې د خلکو غوسه راپارولې او دا د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د زور زیاتیو پر ضد پر مبارزې اغیز کوي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما څخه نیولې تر جنرال کریستل پورې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان دی، نور امریکایي مقامات هم د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د ملکي تلفاتو مسله په لومړیتوبونو کې یادوي. خو د ورځپاڼې په حواله په اوسنیو شرایطو کې یو امریکایي مقام هم دې هدف ته د رسیدو لپاره یوه دقیقه طرحه نه وړاندې کړې، ځکه په افغانستان کې د جګړې بڼه ډېره پیچلې ده او که عملیات ډیر شینو د ملکی تلفاتو د ډیرېدو خطر هم زیاتیږي. لبل پلوه طالبان په دې پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو د هوایی حملو د زغمتون نه لري، نو دوی باید داسې یو کار وکړي څو په یو ډول هوایی حملې بند شي. ورځپاڼه لیکي په داسې یو وخت کې طالبان له ملکیانو څخه ځان ته د ډال په توګه کار اخلي او طبیعي خبره ده چې په دې هوایی حملو کې یو شمېر خلک مري او په دې توګه په افغانستان کې د هوایی حملو پر ضد غږ اوچتېږي. بلخوا د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې یوه مهمه برخه هوایی حملې دي او بې له دې حملو به بریالیتوب آسانه نه وي. ورځپاڼه لیکي د همدې لپاره که څه هم چې مقامات د ملکي تلفاتو په برخه کې ژمنې کوي، خو په عمل کې به د ملکیانو د وژنو بندول آسانه کار نه وي. فاینانشل ټایمز بیا د بامیان د بند امیر په اړه چې د افغانستان ملي پارک اعلان شوی مطلب خپور کړی او په یو برخه کې لیکي افغانستان په دې کار سره غواړي وروسته له دېرش کلنې جګړې بیا د سیلانیانو په جنت بدل شي. ورځپاڼه د یادې شوې سیمې د ښکلا، پاکو او شفافو اوبو او درو یادونه کړي او زیاتوي د افغانستان خلک هیله مند دي چې یو وار بیا به یې هېواد ته ډېر سیلانیان راشي او بیا به ډېر عواید ترلاسه کړی شي. د 1970 لسیزې را په دې خوا افغانستان په خپل نقشه کې د سیلانیانو لپاره کوم ځای نه درلوده. د ورځپاڼې په وینا له پیړیو راهیسې د بهرنیانو ډلې چې افغانستان ته ورغلي هغه بهرني ښکېلاکګرو چې د دې هېواد د اشغال فکر یې درلوده، خو نن په افغانستان کې د ملي پارک په جوړولو سره ډله ډله سیلانیان به له دې هېواد څخه کتنه وکړي. ورځپاڼه زیاتوي هېره باید نه کړو چې تر اوسه هم د افغانستان د امنیت په باب ډیرو شمنو ته اړتیا ده او په لنډ وخت کې د دې تمه نشي کېدی چې د سیلانیانو سیلاو دې پکې جاری شي.
په هرات کې یو مشهور دینی عالم وسلوالو تښتولی او د رباط سنګي په ولسوالۍ کې امنیتي مامورینو ایرانی ماین کشف کړی دی. د هرات له ښاره رپورټ لرو.
د هرات د علماء شورا یو غړي شفیع الله مجددي خبریالانو ته وویل مولوي غلام فاروق حسیني تیره ورځ پښتون زرغون ولسوالۍ کې ناڅرګندو وسلوالو وتښتاوه. مولوي غلام فاروق حسیني اوبې ولسوالۍ ته د یوه عالم د پګړۍ تړلو مراسم وته تللی و بیرته د راستنېدو په مهال پښتون زرغون ولسوالۍ کې څو تنو وسلوالو موټر ودروه او د ټوپک په زور ناڅرګند ځای ته بوته. مولوی غلام فاروق حسینی هرات کې ډیر خلک پیژني. سخت دری جلار طلبه د سنی علما او د شورا په ویاندی خبریالانو ته خبرې کولې. افغانستان کې ځانمرګي بریدونه بد ګڼل او د ایرانی کلتور د خپراوي په ضد څو پلا د تاوتریخوالیو ډکو مظاهرو اتهام هم پې لګېدلی و. د تښتونې پیښې د امنیه قمندانې امنیت امیر سمنوال دلاور شاه دلاور هم تایید کړه او د پولیسو د جدي هڅو یې وویل. د یو بل خبر په اساس د امنیت امیر د رباط سنګي ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د یوه میندې کشف او خونڅا کېدو حل ورکړ چې ډول یې هغه ایرانی یاد کړ. دلاور وایي میندې پاخه سړک په منځ کې په ډېر مهارت ځای په ځای کړی شوی و. د پولیسو د کشفي معلوماتو په اساس سیمه تثبیت او انفجار مخې ونیول شوه. میندې ډېر خطرناک او ډول یې ایرانی ده.
اته په چې او دیرش دقیقې شپې د دې ساعت د خبرونو لنډیز جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
په افغانستان کې ډیره پولنډیو ځواکونو د لومړي ځل لپاره ستر پوځي تهاجمي عملیات کړي او 29 تنه طالب وسله والی نیولي دي. په افغانستان په جنوب کې پرون سهار دوه امریکایي عسکر د سړک د غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د سلواکیا پارلمان پرون افغانستان ته د نورو 14 عسکرو استول تصویب کړل او دا شمېر عسکر به د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف په ځواک کې خدمت کوي. د امریکا پوځوي د افغانستان په لویدیز د فرا ولایت د می د میاشتې په هوایي بمباریو کې شپږ تنه ملکیان وژلي. خدای منلی چې د وژل شوو کسانو شمېر ممکن تر دې هم لوړ وي. د کندهار پوهنتون یو محصل په چاقو وهل شوی او وژل شوی دی. د کاناډا پارلمان هغه خان ته چې په شهزاده کریم الحسینی هم یادیږي او د نړۍ د شاوخوا 15 میلیونو اسماعیلي شیعګانو مشر د افتخاري تابعیت ورکړ. د ایران تر ټولو واکمنه مرجع شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي او د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د راپورته شوې شخړې په اړه به بحث وکړي. د مصر جمهور رئیس حسن مبارک وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د امریکا مشري ثابته کړه او په دې توګه یې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره فرصت برابر کړ. او د مرکزی اروپا مشرانو له نړیوال اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره په زیاتې سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ.
د امریکا د متحده ایالاتو پرختیایي نړیوالې ادارې د جمعې په ورځ د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د وی پرمختللې دستګاه مرسته وکړه. د روغتیا د وزارت مسؤلینو وویل د دې دستګاه په ذریعه به په بدن کې دننه ځینې جراحي عملیات ترسره شي. دا دستګاه پرون د امریکایي ادارې د مسؤلینو لخوا د کابل د وزیر اکبر خان په روغتون کې د عامې روغتیا وزیر ته وسپارل شوه. تفصیل له کابل نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي نړیوالې ادارې لخوا ورکړل شوې دستګاه د یو شمیر کورنیو ډاکټرانو او بهرنیو متخصصینو په مخ کې افتتاح کړه. ډاکټر فاطمی وویل د دې دستګاه په ذریعه به په بدن کې دننه ځینې ګران او پیچلي جراحي عملیات ترسره شي. ده وویل
ډیر زیات خوشاله یم چې نن یو ځل بیا موږ تاسو د یو نوي او پیشرفته ټکنالوژۍ د معرفي شاهدو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې USAID مالی کومک ده چې د لوملندا د پوهنتون د لارې شوی ده. او همدارنګه خوشاله یم چې زموږ افغاني متخصصین او ډاکتران اوس د دې پیشرفته وسایلو نه استفاده کوي او ورځ په ورځ زموږ اتکا او زموږ اړتو بهر ته کمیږي.
ډاکټر فاطمی وویل دوی هڅه پیل کړي دي چې د هیواد روغتونونه او کلینیکونه په پرمختللو وسایلو سمبال کړي، خو خلک وایي د لیرې پرتو په روغتیایي مرکزونو کې سربیره پر دې چې کافي روغتیایي وسایل نشته، بلکې پوه او مسلکي پرسونل هم نه لري. د همدې له امله دوی مجبوریږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې له لیرې سیمو څخه د دوی ناروغان مرکزونو ته ورسوي چې په نورو سیمو کې د نابلدۍ له امله له ستونزو سره مخ کیږي.
موږ د یلمن د سراغلی یو مریض مرابستلی پرون ماپشن مو داخل کړی. یو ما مشکل دا دی چې مثال زه دوی چندان په ژبه هم نه سره پوهیږم، څوک شناخت نه لرم. دغه مې اول وار دی چې دلته راغلی یم. څوک دغه مشکل دی چې اوس ما و مریض نه دي سره لیدلی، هغه اول راستولی چې راسه زه نه سم ورتلای.
په دې حقله بیا د عامې روغتیا وزیر وایي چې دوی په وروستیو کابو اته کلونو کې په ټول هیواد کې خلکو ته سباندې 80% روغتیایي خدمات رسولي دي او هڅه کوي چې د لیرې پرتو سیمو روغتیایي مرکزونو ته وسایل او مسلکي پرسونل هم ورولېږي. د روغتیا وزیر په مخالفینو هم غږ وکړ چې په ځینو سیمو کې د روغتیایي کارکونکو د فعالیتونو مخه نه نیسي تر څو ټولو اړو خلکو ته روغتیایي خدمات ورسیږي.
د افغانستان د ملي شورا پر غړیو یو شمېر کسانو سخت انتقادونه کړي دي. وکیلان په خپل څوي له کابل په دیاړه یو مفصل رپورت لرو.
ځینې کسان وایي د سلورو کلونو په تیرېدو سره ملي شورا خلکو ته هغه څه نه دي کړي چې کولای سوی.
په تیر کلونو کې د وکیلانو پر لپسې غیر حاضری، ګوندی، سیاسي او تجارتی مسائل دغه راز د شورا په منځ کې ډلې او ډلبندي هغه مسائل دي چې د خلکو په باور وکیلان پکې شکیل ول او دي دې مسایلو د افغانستان د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې هم خلک مایوسه کړي دي.
زمانم حضرت محمد بارکزای یو تن کارکونکی نشارنو په خو اول څو دوه انتخاب شو صحیح واقعیت کاری کاوه، ولی هغه وخت پیسې مصرف کړي ول، اوس پیسې جیبو ته رسیدلي، بانکو ته رسیدلي، اوس اصلا کار نه کوي. ولی کارو کی چا د پاره کارو کی؟ هماغه نفر د پاره کار کوي چې هغه هم فعلاً په چوکۍ ګان کې دي. هم غریب قصې کې څوک نشته، بوتل جنگی کوي، په سوي جهاني خلک ویني، هغه ځان شرمی، قوم شرمی، بسته افغانستان شرمولی.
د ولسي جرګې ځینې غړي دغه تورونه نه ردوي. په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان ملي شورا د خپل څلورم کال لومړۍ تقنینی دوره پیل کړه چې پر لپسې اوومه تقنینی دوره کیږي. وکیلان د دوبي په رخصتۍ تللي، که څه هم د اصولو له مخې دوی د رخصتۍ په موده کې د خپلو موکلینو ستونزې او شکایتونه څېړي، دغه راز د سیمه ییزو ادارو څارنه کوي، خو داسې ښکاري چې ټول وکیلان پر دې لار نه دي روان. د ولسي جرګې یو استازی ملالۍ شینواري وایي ځینې وکیلان چې په رخصتۍ ځي یا د تفریح او سیاحت لپاره بهرنیو هیوادونو ته روان وي یا په خپلو سیمو کې له خلکو سره نیغ ارتباط نه لري. نوموړي وایي ان د ولسي جرګې په رسمي وختونو کې به زیات وکیلان غیر حاضر ول، دوی به په سیاسي، تجارتي او یا خپل شخصي کارونو اخته ول.
ځینې وکیلان ډېر زیات پابند دي، خپل رایو سره وفادار دي، یو ډله بیا په کې سیاسي فعالیتونه ډېر لري، لکه تاسو پوهیږئ چې که نوم یې واخلم هم، یعنی لکه استاد رباني ما په کال کې ونه لیده چې دا څو ځل راغلی په ګوتو په شمار باندې. دوی به ډېر ناز لیده چې دوی به خپل سیاسي فعالیتونه کړی ولې شورا ته به نه راتله. او په څنګ کې ځینې نور وکیلانو چې هغوی بیا په شخصي مسایلو باندې اخته و، ځینو یې حتی شخصي سفرونه ډېر لرله.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د وکیلانو پر لپسې غیر حاضریو او د نصاب کموالی به پر قوانینو او نورو مهمو مسایلو د بحث مخه نیوله او اکثر وخت به پریکړې نور غونډو ته ځنډېدې. ولسی جرګه هر اونۍ درې عمومي غونډې جوړوي. د دې ترڅنګ ځینې کسان وایي په ملي شورا کې داسې کسان هم شته چې دولتي وکیلانې بولي، نه د ولس وکیلان. د لغمان یو وکیل مولوی سید رحمان وایي په وکیلانو کې دننه فساد موجود دی. دی وایي دولت یو شمېر وکیلانو ته د خاصو اهدافو لپاره پیسې او نور امکانات برابروي.
یو تعداد خلک چې حکومت هغوی خپل وکیلان بولي، حکومت خپل غړي بولي، هغوی سره کومک هم کوي، هغوی ته پیسې هم ورکوي، شاید کورونه هم ورته نیولي. یو تعداد خلک پیژنو چې هغوی ته موټرونه اخیستي دي، چې دا خپل یو ذهنیت موجود دی چې طبعا په شورا کې دغه سلسله موجود ده چې یو تعداد خلک نازول کیږي او د یو تعداد خلکو په فکر کې څوک نه دي. طبیعي خبره ده چې دا مسله د فساد په عنوان باندې تلقی کوي.
بل لور ته د سیاسي چارو یو شننکی احمد سهیلی هم مولوی سید رحمان ته ورته نظر لري. نو وړي د پارلمان وکیلان پر دوو برخو ویشي.
اول، یو تعداد وکیلان واقعا د خلک نمائندگان دي، هر کار چې په پارلمان کې مخلصانه په خپل ماکلینو باندې مشوره کوي عمل کوي. یو اده یو تعداد محدود د چاغه په حکومت په خبره کوي، هر څه حکومت ورته وایي، د حکومت د امتیاز به واخلي. حکومت یو څه وایي چې داسې وکړ، حتی بعض وخت داسې کیږي چې یو وزیر غواړي چې برایت وکړي، حکومت ورته وایي چې تاسو شورا کې حاضر ونیسئ، هغه به نه حاضرېږي.
تیر کال د ولسي جرګې ځینې وکیلان د دایمي غیر حاضرانو په توګه اعلان شول. په ملي شورا کې دننه د جبهو مخالفو دریځونو او ډلو ایجادېدو خلکو ته پوښتنې پیدا کړې. دغه راز وخت ناوخت د راپورونو پر اساس د وکیلانو د بیلابیلو جوړجاړیو خبرې هم کیږي. په ولسي جرګه کې د کاپیسا استازی عبدالحدی ساپای هم په ولسي جرګه کې د فساد شتوالي او یو بل ټکي ته اشاره کوي.
یا فرزند په دغه راځريګانو کې تاسو نسبنګ حساب نه پوره کیږي. زیوا کې دارې عمر ته راځم چې ما ته ویل چې خو په وکیلانو کې نه چې د ته پیسې اخلي. ما دا خبره دې تعجب و چې په ماش کې موږ تر هغه وخت ولې شرګه کې راکې دا چې
د افغانستان د ولسي جرګې پر غړو ځینې کسان انتقاد کوي چې د خپل وظایف پر ځای په سیاسي معاملو، شخصي کاروبار او یا داسې نور کارونو بوخت چې ګټه یې موکلونو ته نه رسیږي. ځینې څارونکي د بیلګې په توګه د ځینې وزیرانو په اړه د وکیلانو شدید انتقادونه یادوي چې وکیلانو به د رایو په اکثریت سره یو وزیر د استهزاء غونډې ته راوباله، خو بل ورځ به دغو مخالفو وکیلانو د تایید رایې ورکړې چې دې کار خلکو ته زیاتې پوښتنې پیدا کړې وې. د ولسي جرګې یو استازی ملالۍ شینواري دا د وکیلانو سیاسي معاملې بولي.
سیاسي معاملې دلته ډېرې کېدي، کله چې به دوی سره کمپین شو د هغوی به نظر بدل که شاید د مادیاتو مسله مطرح شوي، د دې قبله دوی د نظر د بدلون سبب ګرځېدلی اوسي.
د افغانستان ملي شورا چې د مشرانو او ولسی جرګې پکې شامل دي ټول ټال 322 غړي لري چې 240 د ولسی جرګې او 102 د مشرانو جرګې دي. که څه هم افغانستان د جګړو تر کلونو وروسته په لومړي ځل د یو داسې پارلمان خاوند ګڼل کیږي چې د خلکو په رایو وکیلان ټاکل شوي دي. دغه وکیلان له وروستیو ناکراریو خوندي نه دي پاتې شوي. په تیرو 4 کلونو کې د دواړو جرګو 11 غړي وژل شوي دي. په ولسی جرګه کې د لوګر یو استازی ډاکټر فضل الله مجددي بیا وکیلان د زړسوي وړ بولي. هغه ګیله کوي چې ګواکې دولت وکیلانو ته په درانه نه ګوري.
وکیلان ډیر اوسې پذیر قشر دي نن دولتي ارګانونو کې. تاسو وګورئ بغلان واقع نه وروسته دولت په غوږ توجه نه کوي. حتی د دوی هغه پریکړې چې د خلک ملت ورته رای ورکړي د غزنی استازی ټول ټول سول چې دی والی دي بدلون د پاره ولایتي شورا او ملي شورا ټول په یو غږ جو شت سول چې د موږ والی بدل حکومت او غوی باندې اعتنا نه کوي. وکیلان پیګی چې حکومت د خبرت اعتنا نه کوي خپل سر نو تاسو الله ملونه بایز ګرځي چې خلک زړه سر دي.
د پارلماني چار وزارت د دولت د دریګونو قواو ترمنځ د اړیکو یو مرجع ګڼل کیږي. د دې ادارې یو مسؤل استاد رحیمداد وای شاید د دې په اداره کې ځینې مشکلات موجود وي. خدای وای د ولسی جرګې غړي د خلکو استاذ دي او باید پرشتنی توګه د خلکو ستونزې حل کړي.
په دې کې شک نشته چې د حکومتي یا اجرایی ارگانون لخوانه با پا یو سلسله مشکلات و ستونزی بوی چی ده وزایب سرطه نرسیگی. خو زما هلمندی داده چه ملی شورا چه ده افغانستان ده ملت ده اراده کارندوی ده او یو ستر تقنینی ارگان ده نو وکیل سیبان څنګه چې لازمه ده همغه سي د خپل موکلینو سره همیشنه اړیکی وساتي د دوی غوښتنې راغونډي کی او حکومت ته البته د پارلماني چارو د وزارت لاري نو سپاري او پارلماني چارو وزارت هم د مکلفیت لري چې هغه پیګری کی.
د ولسی جرګې ځینی غړي وای داسې وکیلان هم ست چې زیات وخت په بهرنیو سفرونو تیروي. د افغانستان د اساسي قانون لمخه د ملي شورا غړي په کال کې 3 میاشتې رخصتي لري چې په دې موده کې باید د خلکو ستونزې وڅېړي او راپور یې حکومت ته وړاندې کړي. خو وکیلان وایي چې دوی پر وخت د خلکو ستونزې اوریدلې او بشپړ راپور یې حکومت ته وړاندې کړی دی. دا چې حکومت اقدام نه دی کړی دا د دوی مشکل نه دی.
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې د دلې بشیر احمد بیژن د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. له نوموړي سره د دې ځانګړې مرکې اوریدل د شنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 مه هیروئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو اداره وای په کوټه کې د افغان کډوالو د ثبت کارتونو د سمولو او اصلاح پروګرام د تخنیکی ستونزو له امله ځنډیدلی دی. خو وای افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر له بلوچستان دوام لري او له صوبې سرحده ځنډنې شوی دی. له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په کوټه کې د ملګرو ملتونو لخوا د مهاجرینو لپاره ځانګړې ادارې یو ان ایچ سی آر د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د رجستریشن کارتونو د تغیر او سمون پروسه یې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د لنډ مهال لپاره ځنډولې ده. په بلوچستان کې د مهاجرینو د دفتر ویاندي دنیا اسلم خان ازادي راډیو ته وویل کوم افغانانو چې د رجستریشن کارتونو ورک کړي وي او بیرته یې غوښتنه کوي او یا پکې څه بدلون راوستل غواړي د یو ان ایچ سی آر د رجستریشن کارتونو د سمون دفتر ته دي تر هغه وخت چې د دفتر بیرته اعلان نه وکړي نه ورځي.
پټنیشن شروع دی دفتر خلاص دی ګر د کارونو روان دي صرف هغه سنټر باندې هغه د ټیکنیکل وزارتو وجه باندې په دې سیسمه سیستم د نادرا سره کنیکټ دي او ټرو سیټلایټ دي نو اکوپمنټ کې خرابې دي دا هغه د وجه سنټر باندې پی سی ایم سنټر موږ ورته وایي چې د کارډونو موډیفای کیږي مثلا د چا کارډ وکي هغه تر اخره نوی کارډ واخلي هغه سنټر فلحال بند دي.
دا چې د رجستریشن کارتونو د سمون دغه دفتر به تر کله پورې تړلی وي د یو ان ایچ سی آر ویاندي د ژر پرانستل کېدو ژمنه وکړه خو کومه ټاکلې نیټه یې ونه ښووله. د یو ان ایچ سی آر د دفتر ویاند وایي له پېښوره د افغان کډوالو هیواد ته په خپله خوښه د ستنېدو لړۍ د امنیتي ستونزو له امله ځنډولې ده. خو د نوموړې په وینا د کوټې له بلیلي سیمې څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او وایي سره له دې چې سږ کال د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ ډېره ناوخته یعنې د اپریل له میاشتې پیل شوه وای پروان میلادی کال کې له پېښور او بلوچستان 18,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دی.
له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو په مخ کې پرتی ستونزې کومې دي؟ کورنۍ بې ځایه شوي کډوال له کومو ناخوالو سره مخامخ دي؟ آیا افغان کډوال به وتوانی چې په انتخاباتو کې رای ورکړي؟ دا او د تورته غنی نوري پښتني ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې د کډوالو د چارو له مسولینو او کارپوهانو سره سیړو. کچیرته تاسو هم په دې برخه کې کوم نظر یا پښتنه لري نو نن له دریو تر پنځو بجو زموږ سټوډیو غانو ته زنګ ووهی او یا د پانی لاري مشته ایمیل ولیکي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل اندې وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د دیونی پخ پرونه کې مو هرکلی کوو په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. دا اونۍ هم موږ ته ګڼو دوستانو د افغانستان له دننه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه پیغامونه رستولي او پکې له بېلابېلو ستونزو سر ټکولی. موږ هم د دې دوستانو پیغامونه په دې هیله خپرو چې مسؤل چارواکي به واوري او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به کار وکړي.
بله السلام علیکم، زه علي حیدر تداخل سعودي عربستان نه تاسو سره په تماس کې يم او غواړم چې د تاسو سره یو معلومات شریکم. هغه په دې اکله باندې چې د خوست په ولایت کې متاسفانه چې د خارجانو د مسلسل بے ځای نیولو یا بے ځای کور ته داخلېدو په باندې او بیا خلک د کور نوړل او د غوی سره الته بندیان کول، یعنی دا ټول کې شامل دي، خصوصا چې د ما دانن ورځ چې تاسو سره په تماس کې يم. د ما درې ورونه تقریبا د تیرې چار شنبه په سهار باندې وړي وو، همدان اوس را خلاص شول چې نن متاسفانه دغه ده د خمیس د پنجشنبه ورځ ده، یعنی پوره یو هفته تیره شوه لا زیاته، او داسې ډېر په سلګونو نور افغانان هم وړي دي هلته. او هیله کوم له چارواکو نه د افغانستان ټولو هغه مشرتابو او استخباراتو نه چې په دې هکله کې عاجل اقدامات وکړي، ولې بې ځایه افغانانو ته چې تکلیف ونه رسیږي او نور دغه کړاوونه به تر څو پورې موږ ګالو.
الو السلام علیکم، زه پروان ولایت شاګرد سره اوسېدم تحصیل حال په اصفهان کې زندگی کوم. ما پیغام داده حامد کرزی څخه چې دا د مهاجرینو ستونزه را نه حل کوي، هر ورځ لکو لکو پیسې ته نیو اخلي په زوره باسي، دا پرې جمهور دی، دا دغه د خو پرې رشي نه شي کولی چې یو بل راشي.
الو السلام علیکم، زما نوم ابلا توخی د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ د شهاق په کلي اوسېدونکی یم. زما نظر د بارک اوباما په قاهره کې همدغه کې مسلمانانو ته وینا کوي. زما په خیال باندې دی د مسلمانانو زړونه نه شي خپرولی چې تر څو پورې د افغانستان او د عراق جګړه ختمه کړې نه وي، ځکه چې په افغانستان او په عراق کې ډېر مسلمانان او ملکي کسان شهیدان شول.
سعودي عربستان نه خبرې کوم، د ګردیز نه تر شارینه و پورې دا لار ډېره خرابه ده او ډېر لوی ولس ورباندې پروت دی، او که چېرې تاسو دا پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوئ په دې باندې نظر وکړي ایا څه سبب ده نورې لارې جوړېږي او د دغې لارې پوښتنه څوک نه کوي، خصوصا چې د ګردیز د بازار نه راووځي د رود په دا منطقه کې پل شکون هم جوړ دي، سړک هم ډېر مخکې نه جوړ دی، قیر اچولو ته تیار دی خو مګر قیر ورباندې څوک نه شي.
پاکستان کې زموږ مهاجر څه حال دی؟ کردی صاحب ورته کښېنه چې کولی اسې د بچي پرېږده په خپله لاس صبر په هغه امریکا کې کښېنه، وطن پرېږده، ملت پرېږده، هر څه پېښېږي هغه به دې پېښل شي، خو اوس بېرته موږ یې درته درک کړو، د لالې اخلاص کړو چې نه مو په پیسې فرېږي. یو سړی دې پر یو نصیب باندې شپږ میاشتې درې میاشتې زندان کړه، چې زه خپله دایمه ور مره د زندانه څخه را خلاص شوم په شلو روپو باندې، زه بندي وم درې میاشتې په زندان کې.
مونږ د پاکستان پنجاب ښار کې ډېر تنګي او مونږ په هر نظام کې چې کوم دی کنه هغه په مونږ باندې تورونه لګي، او مونږ د نورو ملکو په ایجنډانو په تور باندې نیسي، وجه هغه تاسې ساتئ او تاسې هغې ته ځایونه ورکوئ.
السلام علیکم، زه عمر ګل ملنګیار، تاسو ته له ایران احمد ورو در کوم. زه د ایران د یاز له خوا راغږېږم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ما خبره دا ده ټول د افغانستان ملت او خلکو ته چې په افغانستان کې کولای شي چې یو رول ولري، باید په افغانستان کې دا حالت مونږ بدل کړو چې هر څوک بې ګناه مسلمانان وزني او لوسی خلک وزني، که طالبان دي او که غیر طالبان دي دولتي خلک دي، باید ټول ولس په دې باندې عکس العمل وښيي، لکه د سوات په دره کې چې د طالبانو په ضد باندې خلک جکس وله، تر څو به د افغانستان ولس همداسې بې تفاوته پاتې کېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو زه نقیب الله د لندن څخه غږیږم. زه پیغام لرم هغو اوریدونکو ته چې کوم له پاکستان څخه زنګ وهي او هغې دا شکایت لري د پاکستان د حکومت طرفه، نو آیا دا شکایت خو دا اوس خو تنګول نه کوي؟ د پاکستان حکومت دا خو له دېرش کالونه تنګول کوي، افغانان تنګوي، نو دوی شکایت لري، نو دا خو دوی ولې نه ځي خپل وطن ته؟ خو چې یو بل ملک اوسېږي، ظاهره ده بل ملک دغه بل ملک پولیسان خو تنګول هم کوي او هر څه کسان تنګول کوي، نو دوی ولې نه ځي بیرته افغانستان ته؟ هغه تجارتونه چې په پاکستان کې لري، که دوی دغه پیسې افغانستان کې ولګي، نو دا د خپل ملک او ترقي لپاره ډېره فایده منده ده. وسلام.
خپل سلامونه، زه دا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما د کرزي صاحب سینه دا گزارش دی چې د پاکستان کې موږ ډېر پتنګ کړي یو. دلته صاحب ومنه چې پر کوم بازار کې روانې پولیسان مو لکه سپي داسې کسوي. د ګجرات څخه نږدې غږیږم، پاکستان ګجرات څخه نږدې. ما د کرزي صاحب دا گزارش دی چې یو څه دې وکړي، یا دې ما خواته واړه یا مو دې خواته کړي.
سلامونه وایم اور ورو تا بوست دل دا د غوتن مری دراوړل د کابل وزیر افغانستان په فعالیت مری دراوړل د تلفون راي سنگل تلته ناس مری دنین پروت نه یو د افسر په خاطر دی یو بحث تاسې په تنه باندې چې تاسو ولې څنګه څه کوله چې تر دا یو ځنه نه دا ټول په ستنو سره په ونه نه ته لکه اسرائیل چې فراغلې په خنه یو بحث تاسې نه په تنه تاسو په مالد ورنای ما د ناس ته خبرې پروت
السلام علیکم، زه غلام حمید د وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د محترم والي صاحب عبدالحلیم فدایی د خبرو په ارتباط کوم چې د ازادۍ د راډیو سره د امنیت په باره کې کوله. د ویل چې د امریکایي ځواکونو د راتګ د ځواکونو په راتګ سره د امنیتي وضعیت ډېره ښه شوې ده. اعتبار وکړئ، خصوصا د چک ولسوالۍ کې په خانه د طالبانو ډلې دوه چنده شوې دي. کومې قواوې چې د چک ولسوالۍ ته راغلې وې، هغې د امنیت په ارتباط هېڅ کوم تغییرات را نه وستل.
دلته موږ پنځه شپږ رویانیان ناست یو. سلامونه درته وایي. دا د سلامه یو اختر نومېږي، یو لالۍ نومېږي، یو جمعه کاکا نومېږي، یو خانۍ نومېږي، یو نظرګل دی، یو ادم محمد محمد خان محمد نیشي ډېری موږ پنځه شپږ پیغامه نور ثاب کړي دي. څه ولې نه دغه کوي ورور د خدای رویانیان موږ روګر غیر سکر او بل به چې دي ورور دغه پیغامونه د خپل لالۍ خبرې کوم. د دغه نشي زموږ ډېر فزاد یو هغه ادم ما په بل پیغام کې هم ویلي وو چې لیده دا زموږ نشیان چې دي دغه په غاړه زري تاریاکو ګولیانې لالۍ خوري وچشي
لالی اورورا پا دی مکم خوشن شو چه تاسو دا هیروینو پا نشروک دی او پا خپلام وای چه دی نشه تاسو لدی رستون زو سرمخ کدی. البته موږ دومره درته ویلی شو چې دا وخت افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې هغه کسانو د تداوی مرکزونه شته چې په هیروینو او نورو نشو باندې روږدي دي. تاسو کولای شئ له خپل نور ملګرو سره د دې مرکزونو ته ورشئ او د هیروینو له دغه ناوړه نشي څخه چې د انسان ژوند او شخصیت دواړو ته خطر پیښوي ځان خلاص کړئ. د نور اوریدونکو پیغامونه اورو.
نو د اشلاح یم زه محمد ګل نمیږم. پس موږ دا شکایت لرو چې بمباری شروع دی وروره، کما نه دا خو بس جنگ دی شروع دی، بس دا بیخی بمباری کوي، ملکی خلک مړه کیږي، دا غږ مو شکایت سب کوي په خدای بیخی نابود موږ هم دلته وختا یو، موږ د ایران ته دم وو، دلته کوچنیان پر غرو دي، بس دا بیغاز موږ سب کوي. وسلام د خدای په امان دي.
زم احمدین احمدزاده د جمهوری اسلامي ایران اصفهان ته سره خبرې کوم. د خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. اله سلام، زما پیغام د افغان چارواکو ته دا ده چې زموږ ژوندۍ په ایران کې ډېره سخته تیریږي. زموږ څوک نشته چې زموږ پښتنه او کیاو غم وخوري. د ایراني مامورینو ډېر فازاب کار او ژوندۍ له منفري دي. د دوی د لاس په خدای چې باغونه او ځنګلو کې شپې تیرو، کارونه چې مرتکړي پیسې نه راکوي، تفکې ته نه غواړي د فتن مامورانو ته زنګ وهي او مامران یې دونه بې انصافه دي دا نه وایي چې کارګر د حق لري باید پیسې واخلي د فتن هم د سپن په لاس کې او د مذهبي
بعد سلام مور هوا دفتر دی او دا نور چاروا په توګه راته وي مور د اسلام آباد زه محمد یوسف خبرې کوم چې مور ټول افغان مهاجرین ډېر په عذاب دي زمون دې کې ګرځېدلای نو څو ټول مهاجر نشي او کاټ وای بغیر کاټ یې نشي چا ته پیسې اخی او چې څوک دغه جیلو ته بیایي او تاسو څخه یو جهان مانا مور اواد و دغه تر سوي کړی ته
الو سلام علیکم موږ د مرغای او موږ په مرغا کې به خبر بمباری شروع ده موږ نه خبر کوم اولاد سودا چې جنگونه دا خو د خلک کار ته نشي تلای درونه پاتې دي دا خو بمباری شروع دي پر موږ باندې تاسو موږ پیغام ساب کوي د خدای وری ته وګورئ دا به خنا بو جنگونه د موږ په ځای کې ګرځي کوچنی اگر د پر دشتو څرخي ورو ما نه پر غرو کې دا یخ دا کوچنی نه جوړی کیږي ورو کمانه
زه د پراد ولایت د خاکی سفید ولسوالۍ اوسیدونکی یم تاسو ته سلامونه وایم کله چې پرون جنگ ختم شو په خاکی سفید ولسوالۍ کې دغه باغیانو د خلکو کورونو ته ګرنیټ ورغورځول بیا نو ولاړه وتښتېدل کله د کلي څخه درې نفره د ځان سره وړي دي هغوی په دې خاطر چې بیا د خپل مرکز څخه ټلیفون ته کوي په زوره ورته وایي چې تاسو ونسئ د ناټو او د افغان د قواوو شکایت وکړي دغه د پردو غلامان هر وخت همدغسې کارونه کوي د خدای په امان
زه شایسته خان د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسېدونکی یم زه سپیلن د مسافرې ځوان په سلطنت العمان کې روم د مالک ټول افغانان ورونو څخه دا خواهش ده چې زموږ په منځ کې دا تیر 15 کاله ډېر حالات ورځ په ورځ خرابې دي د موږ پای به خیر څه اطلاعات ځواکونه بمبارونه کوي تعلیم په سکولونو باندې ځانمرګي کوي په ماشومانو ځانمرګي کوي موږ به اخیر دې څه ترتیب کوو د مالو مشرانو څخه دا سوال چې ورځ په ورځ حالات خرابې دي شکی دي نه باید دې دې یو چټه وتل چې طالب ونیول چې هغه کوم زما ورځ بیرته خوښي
زه محمد امین دې میوال الهنا خبرې کوم سار نه مونږ ته پولیسان راغلل چې ته بیګا پورې د غجنا کړه بار کوي دې میوال کې هم دلته مونږ کاروبار دا په لکاو پیسې خلکو ته ورکو په لکاو پیسې اخو
او د ازادي کارکون راځو کارکون ته ټول سلام دی بعد سلام مور هوا دفتر دی او دا نور چاروا په توګه راته وي مور د اسلام آباد زه محمد یوسف خبرې کوم چې مور ټول افغان مهاجرین ډیر په عذاب دي زه مونږ دې کې ګرځېدلای نو څو ټول مهاجر نشي او کاټ وای بغیر کاټ یې
سره اورورا مور دې راډو تا د فسکو مو ته دې بوسي د سیر شو سوزیمو مورې زربر مخلي پاکستان مو سوزي بوړې زربر مو مخلي غفله نه سره سوبین ته بیا خلی اگر دې بازار نه سیو دي د لوګان د ګردې لا باندې تیری پوسټا مو توای زربر دې خو خلی بنځ ته هغه خلی مو زادر رو نه دې درخواست کو د سو ټلیفون مو وګړو د درخواست نه نشر کی او سلام احترام وکړ چې د درخواست چې د جنگ سره نه لري او سلام احترام
حالو السلام علیکم زده کلابا کوم نه خبرې کوم مونږ ته ملي کې داسې ناس کیش نه ختي کډنه هم را سره وو پولیس وایلو مونږ وام تر کول وایم وایلو او ډیر ځاتې را سره وو ملي کې ناس کیش نه ختي کډنه را سره وو بیا لږه چا د لږه باندې چا د سټي باندې بدل روان نکلو کولای نه مونږ باندې
سلام علیکم زه اسمت الله پرې دي خبرې کوم منګا یو نو مټر دا چې کله ګرځې نه لوځي دې تیری بغاخې دې مونږ نظر په لدی خو خلی لغه خوځه ګاډه ته 1500 راغه خوخلی مونږ ولی سم نه دا درخواست ده چې دې پوسټي پړتنه دې زړه تر زره وکی او قرضې زده مونږ دا درخواست ده چې وای جنگسلاران دې پوسټونه لری چې دا پوسټي سه مونږ سره دې زلنګ دې دې تیری پوسټا دې ګردیز دې تیری پوسټا ده دې پختیا دې ګردیز ولایت پر مربوطات لري دې لوګر او دې ګردیز ما باندې ده والسلام احترام
قدرمن دوستانو موږ تاسو پیغامونه خبر کړل په دې هیله چې هغه کسانو باور دي لوي څوک چې کولای شي تاسو ستونزې هواري کړی که چیرې غواړی موږ ته خپل پیغام ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 00420212145. تر بلې خپرونې مو الله مل تاسو د ازادي راډیو د نورو خپرونو اورېدو ته راپو.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
باز هم